آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د خبرونو غټ ټکي لرو. د قندوز په ولایت کې یو افغان سک یونانی طبيب وژل شوی دی. سوریه ویلې دي قواوې په درس ملک کې اوربند شروع کړی دی. د سربستان پولیسو ویل دي چې په یوې ترافیکی پیښې کې دو افغان مهاجر وژل شوي او لس تنه زخمیان دي. په دې خبرونه کې پر راپورټونو علاوه د آشنا ټیک پروګرام لرو او په دې غږیږو چې ډي این ای څه شي ته ویل کیږي او د ډي این ای ازموینې څه په درد خوري. د عامې روغتیا د وزارت د عدلي طب د ریاست مشاور محمد رحمان شیرزاد د خبرونې میلمه دی. د پروګرام کوربه روخان نورزه ده. لږ وروسته کولی شئ خبرونه کې برخه واخلئ، خو اوس زه زیبا خادم د دې ساعت خبرونه وایم. وسلوالو د قندوز په ولایت کې یو افغان سک یونانی طبيب وژلی دی. نن سهار ناوخته د قندوز د ولایت یو سک اوسیدونکی نرمون سنگ چې په لالا دلسوز مشهورو ناپیژندل شوو وسلوالو وژلی دی. د قندوز د والی نطاق ویاند او بخی د قندوز د والی ویاند محمود دانش ویل دي چې وسوالو دغه یونانی طبيب د حاجی ګلستان د حمام په کوڅه کې وویشته او وروسته هغه په روغتون کې د زخمونو نه مړ شو. لالا دلسوز ته دوه کاله مخکې هم همدغه سې یو ګواښ شوی وو، خو د هغه ګواښ نه ژوندی وتلی وو. د ننګرهار د ولایت د بټیکوټ په ولسوالۍ کې لغرنه د هاوان د مرمۍ د لګیدو له امله چې د کوچیانو په خیمو کې لګیدلې ده، د شپږو ماشومانو په ګډون دیارلس کسه زخمي شوي دي. دا پیښه نن سهار وختي د تورغر په سیمه کې شوې ده. د ننګرهار د والي نطاق عطاالله خوږیاني د امریکا غږ ته وویل چې په دې پیښه کې شپږ ماشومان، دوه ښځې او پنځه سړي زخمي شوي دي چې ټول د یوې کورنۍ غړي دي. د بټیکوټ ولسوال غالب مجاهد ویلی دی چې د ملا داد الله په نوم د یو طالب قمندان کسانو له تیرې ورځې راهیسې له غرونو نه په حکومتي تاسیساتو د هوانو ډزې کولې. یوه مرمۍ د کوچیانو د خیمو په منځ کې لګېدلې ده. هغه هندي کب نیونکي چې په پاکستان کې یو کال بندي وو خوشی شوي دي. ویل کیږي چې په بند کې په دوی باندې شکنجې راوستل شوي دي او بد وضعیت ورسره شوی دی. پاکستان د یکشن به پورز 260 هندي کبنون کې خوشي کړی دي. دغه کبنون کې د یو کال رئیس په پاکستان کې بنديانو او ویل کیږي چې د عربو په بهیره کې د دوی قلمرو ته داخل شوی وو. په پاکستان کې اوس شاوخوا 300 هندي کبنون کې بنديان دي. پاکستان ویلی دي دا کبنون کې به د جنوري په 15 منټه خوشي کی. په داسې حال کې چې د افغانستان د خپلواکو مطبوعاتو د ملاتړ اداره نه د 2014 کال د افغانو خبریالانو د پاره خونړی کال ګڼي، ویلي دي چې په دې کال کې د ښځو خبریالانو په ضد په تاوتریخوالي کې کمی راغلی دی. د دغې ادارې یوه نوې سروې ښیي چې په روان میلادي کال کې د افغان خبریالانو په ضد د تاوتریخوالي 415 پیښې ثبت شوي دي. د نای د ادارې مشر عبدالله مجیب خلوتګر د پنځشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په دې کال کې 14 خبریالان په افغانستان کې وژل شوي دي، 23 ټپي شوي دي او 3 نور وهل شوي او ټکول شوي دي. د نای اداره د غراس پر رسنیو کې د خوځو خبریالانو او کارکونکو په اړه ځانګړې سروې هم لري. په دې سروې کې د مطبوعاتو 280 خوځو خبریالانو سره او کارکونکو سره په ټلیفون کې مصاحبې شوي او همدغه شان راسن مصاحبه ورسره شوې دي. د نای د ادارې مشر ویل دي چې 3.2% خزو ویل دي چې په دفتر او له دفتر نه بار د تاوتریخوالي سره مخامخ دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبريږي. سوریه ویل دي قواوې د جمعې په ورځ په غون ملک کې اوربند شروع کړی دی. لکه مخکینی اوربند غونډې دا ځل هم د سوریې پوځ او مخالفو یاغیانو اوربند کړی دی. نور وسلوال ګروپونه لکه داعش په دغه اوربند کې نه دي شامل. روسیا چې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد او ترکیه د یاغي ګروپونو ملاتړ کوي د دغه اوربن تضمین کوي. مسکو او انقره په تیرو څو هفتو کې ډېر مذاکرې کړې دي او د دې میاشتې په اول ورځو کې د دواړو په منګرتوب اوربن شوې ده چې په سوریه کې د حلب د ښار نه لسګونه مهاجر د هغو ځایونو نه چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې وو وایستل شول. د مسکو او انقره مقاماتو ویلي دي چې تروریستي ګروپونه په اوربن کې نه دي داخل، خو د حالاتو تحلیلګرانو خبرداری ورکړی دی چې هغه یاغیان چې ډېر ځایونه یې لا هم په لاس کې دي تروریستان بلل کېږي. عراقي قواوو د جنگي الوتکو په ملاتړ نن د موصل د ښار په 500 سیمو کې عملیات شروع کړل. دوه میاشتې کېږي چې عراقي قواوو د داعش نه د موصل د ښار د بیرتنیولو لپاره عملیات شروع کړي دي، مګر دغه عملیات د داعش د وسلوالو د مقاومت، د هوا د خرابوالي او د ملکیانو د موجودیت په خاطر ډېر ورو پرمخ ځي. موصل د عراق دویم لوی ښار دی چې د 2014 کال راهیسې د داعش په لاس کې دی. د چین د سینکیانګ په سیمه کې د کمونست ګوند په دفتر حمله شوې. د چین د سینکیانګ په سیمه کې د یو برید له کبله چې د چین حکومتي مطبوعاتو تروریستي برید بللی دی، څلور کسه وژل شوي دي. برید د چین د کمونست ګوند په یو دفتر شوی دی. سیمه ییز چارواکي وایي چې اسلامي افراطیانو د چهارشنبې په ورځ تابعه شوي چاودونکي مواد منفجر کړي دي. یو کس پکې وژل شوی او درې نور زخمي شوي دي. د سینهوا خبري اژانس رپورټ ورکړی دی چې پولیسو په ځوابي برید کې څلور برید کوونکي وژلي دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د سربستان پولیس وایي په ترافیکي پیښې کې دوه افغان مهاجر مړه شوي دي او لس تنه زخمیان دي. پولیس ویلي دي دا پیښه نن د پنجشنبې په سهار وختي د نیس ښار ته نږدې په داسې وخت کې وشوه چې یو موټر د سړک په غاړه راغون شو او مهاجرو باندې راسن ورغی او د یو سیمیټي بلاک سره وجنګېده. یو مشکوک شخص چې مهاجرین په قاچاقي ډول انتقالوي او همدغه موټر چلولو د پیښې د ځای نه سمدستي تښتېدلی دی. د سربستان دولتي تلویزیون د نیس په ښار کې د عاجل روغتون د ډاکترانو د قوله ویلي دي چې په زخمیانو کې 15 ماشومان دي او کېدای شي چې د یو زخمي دواړه پښې قطع شي. زرګونه مهاجر په سربستان کې دې ته انتظار دي چې اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری د اسرائیل او فلسطینیانو د بحران د حل لپاره د چهارشنبې په ورځ خپل نظر څرګند کړی دی او خبرداری ورکړی دی چې د دوه دولتونو جوړېدل چې یو حل دی په خطر کې دی او یو دولت د اسرائیلو لپاره ګټه نه لري. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سمدستي د کیری بیان غندلی دی، ویلی دی چې د فلسطینیانو طرفداري یې کړې ده. منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې ده چې د اسرائیلو ملاتړ به وکړي. کیری ویلی دی هغوی چې په لویدیځه غاړه او په ختیځ بیت المقدس کې اسرائیلو ته د کورونو د پروژو د پراخولو ملاتړ کوي اوس د اسرائیلو آینده تعریفوي. جان کیری ویلی دی دغه کسان یو دولت د اسرائیلو لوی متحد او واحد دولت مني. په داسې حال کې چې مشهور وزیر د امریکا د انتخاباتو د ختمېدو نه وروسته ویلی دی چې د دوه دولتونو د جوړېدو وخت تیر شوی دی. نتانیاهو په 2015 کال کې په خپل انتخاباتي مبارزه کې ویلي وو چې د ده په واکداري کې به هیڅ فلسطینی دولت جوړ نشي. د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د جمهوري ریاست د چارو د پل کېدو نه وروسته د اسرائیلو ټینګ ملاتړ کوي. د روسیې پوځ نن ویل په هغه الوتکې کې د چاودنې علائم نه دي لیدل شوي چې د یکشنبې په ورځ په تورې بهیرې کې وغورځېده. 92 سپرلۍ ټولې ووژل شوې. ډګر جنرال سرګی بینوف چې دغه سقوط د تحقیقاتي کمیسیون مشري کوي ویلي دي چې د الوتکې د پرواز د ثبت شوو معلوماتو د تحلیل پر بنا د الوتکې په سقوط کې تر اوسه پورې د تروریزم امکان نه دی رد شوی. د پیلوټ سهوه او اشتباه تخنیکي عوارض د الوتکې د غورځېدو سبب کېدای شي. د بحرین د بشري حقوقو مشهور مبارز د چهارشنبې په ورځ په ضمانت خوشې شو. نبیل رجب ومیاشتې په دې تور د محاکمې په انتظار کې په بند کې تیری کړي دي چې ویل کېږي غلط معلومات او یو لړ توهینامیزه خبرې په ټویټر کې لیکلې وې. د رجب مدافع وکیل ویلي دي موکل د چهارشنبې په ورځ د محکمې د اوږدې استماعي غونډې نه وروسته خوشې شو، خو د لوی سارنوال محمد صالح بیانیه کې راغلی دي چې رجب به تر هغې پورې په بند کې وي چې ټول تحقیقات بشپړ شوي نه وي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا راډیو نه واورېدل.
پاکستان څخه راستنېدونکو افغان ماشومانو ته اوس په پاکستان کې د پولیو څاڅکي یا د ګوزان د مخنیوي واکسین نه کېږي. هغه مهاجر کورنۍ چې له پاکستان نه افغانستان ته راستنېږي هیواد